چهادران خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. طالبانو د سولې د خبرو په درشل کې په خپل مرکچی پلاوي کې بدلون راوستی دی. په دې خپرونه کې د دې نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي، او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي راډیو ته وویل چې لکه چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې، 209 دیرش بندیان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 تنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 تنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زورور چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو نوی په کندوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندۍ پاتې شوی انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبی د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوښت لمانځل کیږي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې و نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بل د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټولې چې شمېرې زرګونه بلل شوي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. دې ویلي چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهېږي چې د بیلاروس خلک نور له خپل دریځه نه شاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 16 دقیقې شو. د طالبانو د مرکه چی پلاوی نوې مشر څوک دی؟
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدون کیده او په قوم اسحاق زیده.
د ډلې د قطر د دفتر ویاند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وایي طالبانو یې په لارو کې ماینونه ایښي.
چکان یې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوي غزنیوال د شکیلو خواو غواړي.
موږ د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدونه راکم کی.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پوښتنې
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیگ پیلېږي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوې ویان معرفي کړی دی. د بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون مخصوصن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي. د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست په 16مه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر وي. خو په کومه خبر پاڼه کې چې بیګا خبره سوي ستانکزی د پلاوی مرستیالي ته راغلی شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شل کسیز اعلان کړی و. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیې کې ویل سوي چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسؤلیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان سوې خو د افغانستان د سولې وزارت تېره اونۍ له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل سوي چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیره شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارلې ده. مولوي عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اغیز کولی شي؟ دا پوښتنه فرشتې جلالزی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړې. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاقزی ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوند سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته دی پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاقزی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو غلطه پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کله ملا محمد عمر اخوند وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړی شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکي ورکړ هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاس کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد ده په هغو کې یو برید وشو، په نتیجه کې د ده زوی ملا عبدالعلي اخوند ووژل شو، او په دغه دی په خپله د طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده، او داسې ویل کیږي چې د ده ډېر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووژل شو دوی له پاکستانه ووتل، که هغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند و یا داود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې دغه زوی چې ووژل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډېر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
تاسې څه فکر کوئ چې دغه نوی تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو دی د صاحب اثر و رسوخ خاوند ده، خو البته لومړي ځل باندې دی د مذاکراتي ټیم غړی شو، او زما په خیال د ده په راتګ سره خلیلزاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوالې ټولنې کوم تعلق لرونکي دی هغوی دا فکر کوو چې د ده په راتګ سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامي مرکز ده د هغوی مستقیمه نمایندګي په خبرو اترو کې وشي، او دویم دا چې دی د طالبانو دارالفتا مشر ده، کله چې دی په خبرو کې وي بیا دا خبرې کې چې هر پریکړه کې یا طالبان د پاره له مذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري، ځکه چې د خبرو اترو مشري په خپله د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د فتوا ورکولو ستر قاضي ده. نو له دې امله د راتګ مهم ده. د طالبانو منځ کې د یو عجیب و غریب جنجال نه وروسته چې لومړی ملا عباس اخوند ستانکزی مشر وټاکل شو، د هغه د اعلان دوه هفتې وروسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو، او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو. خو بهرحال د ده راتګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکی.
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسفزی مرکه له آزادي راډیو واورېده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اته بجیا او څوارلس دقیقې شوې آزادي راډیو اوري. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر اج محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وی میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي. یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بندې، پلچکان ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې. په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای بیچارهګان، هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالي کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسېدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي او که ستونزه حل نه سي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ سي. بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسني ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې شوي.
بغیر چې رسمي لارو کې مینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونه شکل شوي دي. په ارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنې کېږي.
د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادي چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي دغه ستونزه حل کړي.
یو شمیر خلک وای چې طالبانو په داسې حال کې تشدد ته زور ورکړی دی چې د سولې خبرو ته پشمار روزی پاتې دي. د غزنی اوسیدونکي وای د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري. دوی لشکېلو خواو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتي مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند ولایت کې چې ډیر کوکنار کرل کیږي، یو شمیر کروندګرو د کنزلو کرلو ته مخه کړې ده. په دې اړه هم څو شیبې وروسته راپور لرو. خو اوس د شپږیزي په باب، په کابل کې به نن د شپږیزي کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بند امیر شاماران د مس عینک له اتلانو سره مخامخ کیږي. تېره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غدنی ګډون وکړ او وینا یې وکوله. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلی او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پشي نشي ښودلی. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي و داسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکټ افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پت ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی و چت که، په ویاړم و چت که، په افتخارم و چت که.
د شپږیزه لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیزه لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 16 وي.
اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بې اخیزې نه وي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لوري د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه شي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر کېدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وایي چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدی چې د دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکی سفیر باید د دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ د هلمند د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس د کوکنارو په ځای کنزلی کری. په دې ولسوالۍ کې کوکنار ډیر کیږي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان بیا وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کاروانګرو ته د امکاناتو ورکول د دې سبب شوی چې بزګر د کوکنارو په ځای باغداري ته مخه کړي. په دې اړه نور حال د الیاس دایی په راپور کې واوري.
د سهار 10 بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثر مځکې په جوارو، کالکو او ټول ماچ کرل سوی دی. خو د هلمند د نوی ولسوالۍ د عیناک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپل شپانس جریب مځکه په کنځل کرلی ده.
ځانګړتیاوې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، د هغه څه ځانګړی خوند لري، پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته خارج ته مارکیټ یې ولړي، او تر اوسه مقصده قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې په دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټې کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنۍ مرض یې شفته ده، اول پسرلي کې وکړي نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کله ناوخته پخلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله حاصل په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښیم لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا حاصل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کرسوي دي، چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي، او د ولایت په سطحه باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو، چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو، درڅو د تیلي نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راوو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي وای کنځلي پنبه او سویابین د تریاکو ښه بدیل دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اته بجې او اته ویش دقیقې شوې. د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ پنوم د هغې رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملی کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آریان راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی، او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. ته تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو لپاره بسننه کوي.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپر ویل کېږي، چپر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده، دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او د یادې راډیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د دې پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کړي، بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اته بجې او 10 دقیقې